یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د بشپړ اوربند پر اړتیا ټینګار کوي. د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو سفر ته د نړیوالو مسایلو په برخه کې کتنه کوو او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام زما رایه زما حق هم خپروو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر پلي کېدو ټینګار کوي. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستاني کورنۍ لږته لږه اووه غړي پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله وژل شوي دي، او چینایي چارواکي وایي د هغه زر بسترې روغتون چارې بشپړې شوي چې د کورونا وایرس اخته کسانو د درملنې لپاره جوړ شو. د خبرونو تفصیل، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر پل کې دوه ټینګار کوي. رولان کوبیان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د تاوتریخوالي کمیدو سره سره بیا هم ملکیان قرباني سوي، خو اوربند کولی سي چې د هغوی ژوند خوندي کړي. بل لور ته بیا د افغانستان حکومت د سولې خبرو له پیل وړاندې اوربند مهم ګڼي او وایي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنی غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده، هغه همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی تر څو دغه جنگ ختم شي او یو دوامدار او پایدار سوله افغانستان ته راشي.
د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستانی کورنۍ لشته لږه اووه غړي پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله وژل شوي دي. د پولیسو په خبره دغه هوان د افغانستان له سرحدي سیمو د افراطي وسلوالو لخوا توغول شوی و. د پولیسو یوه محلي افسر شهاب الدین وویل په دې پیښه کې چې پرون سوی څلور ماشومان، دوی ښځې او یو سړی ووژل شول او څو نور ملکیان ټپیان شوي دي. باجوړ ایجنسی یو وخت د طالبانو عمده مرکز ګڼل کېده، که څه هم پاکستان ادعا کوي چې پوځ یې په وروستیو کلونو کې دغه سیمه له افراطي وسلوالو تصفیه کړې، خو په دغه ساحه کې لا هم تاوتریخوالی پر ځای پاتې دی. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکو شاوخوا دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې د پاکستان له خاورې پر کونړ تر 200 زیات توغندي لګېدلې دي. د افغانستان چارواکي زیات وخت د پاکستان پوځیان په راکټي حملو کې په لاس لرلو تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. زموږ غلا زده راډیو لري. چینایي چارواکي وایي د هغه زربستري روغتون چارې بشپړې شوي چې د کورونا وایرس اخته کسانو د درملنې لپاره جوړ شو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وایرس د مړو شمېر 302 کسانو ته ورسید. د نن ورځې خبرو سوي ارقامو له مخې په چین کې د نن او بهر په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1300 کسانو ته رسیدلی دی. دغه ځانګړی زربستري روغتون د هوبی ولایت په ووهان ښار کې د لسو ورځو په جریان کې جوړ سو. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله یو بل روغتون هم چې 1500 بسترونه بلري د جوړېدو په حال کې دی. د چین په ختیځ کې وینجو بندر لومړی ښار دی چې له هوبی ولایت د باندې د خلکو د قرنټین کولو اقدام پکښ کیږي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل ایران د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د هر قربانۍ لپاره د 80,000 امریکایي ډالرو د ورکولو پیشنهاد کړی، خو د نه دی منلی. د اوکرين د الوتکې د جنوري پر 8 په تهران کې تر الوتنې وروسته نسکور کړای سو. د اوکرين ولسمشر ویلي هیواد دا پیشنهاد ځکه نه دی منلی چې دا اندازه پیسې ډېرې کمې دي. ولادیمیر زیلنسکی په ټلویزیوني وینا کې وویل که څه هم د انسان ژوند په پیسو نه اندازه کېږي، خو دی د قربانیانو کورنۍ ته د نور غرامت غوښتنه کوي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د هوایي مدافع ځواکونو د اوکراین د الوتکې په نسکورولو سره 116 اویاتن سورلی وژل. ایران ویلي چې دغه الوتکه په تیروتنې وشتل سوې او د جنوري په نیمایي کې یې ویلي و چې د الوتکې د معلوماتو خوندي کولو تور بکس به د تیرنو لپاره کیفته کیفته ولیږي. که څه هم زیلینسکي وویل اوکراین تر اوسه دغه تور بکس نه دی ترلاسه کړی، تهران وړاندیز کړی چې د اوکراین متخصصان دي نن دوشنبه ایران ته ورسي دغه تور بکس ته وپلټي. او د لندن پولیسو پرون یو تن چې د چړې په گزارونو یې دوه کسان ټپیان کړل په ډزو ووژه. دغه کس پخوا د تروریزم د تورونو له کبله زندان ته هم اچول سوی و او د چړې په ذریعه د حملې پر وخت یې جعلي بمی واسکټ اغوستی و. 40 کلن سودیش امان چې په 2013 میلادي کال کې د تروریستي سرغړونو له کبله زندان ته اچول سوی و د پولیسو تر څار لاندې و. د پولیسو یوې افسرې لوسی دورسي اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل امان په وروستیو کې له زندانه خوشې سوی و. دا غیب خبره دغه کس یو سړی او یو شزه د چړې په گزارونو ټپیان کړل. د خبرونو پای
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. و به ورته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وای اوربند د سولې لپاره مهم دی او د ملکی وګړو ژوند خوندي کولای شي. افغان حکومت سمدستی د دې څرګندونو هرکلای وکړ.
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنی غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی.
عبدالحمد جلیلی هغه لیکوال چې مقدساتو ته د سپکاوی په تور باندې دی وای د ده په اړه د لوی څارنوالۍ لخوا جوړه شوې صورت دعوه باید له سره ولیکل شي. په نورو موضوعاتو کې په کندوز کې چارواکي غواړي د آمو سیند پر غاړه د شیرین بویې نیالګي کینوي. وابهورئ چې د دې پروژې د ګټو په اړه د سیمې خلک څه وایي.
دا ډیر ښه پروګرام ده. د غصبینو له چنګه د ځمکې خلاصیږي د غصب نه او نور د ولایت د کندوز ته یو ښه راسته راوړنه هم ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سفر په لړ کې نن په ازبکستان کې له چارواکو سره وکتل. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي اونیز پروګرام زما رایه زما حق اوریدل مه هیروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د سولې لپاره د بشپړ اوربان پر پلي کېدو ټینګار کوي. رولاند کوبیان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي د تاوتریخوالي له کمیدو سره بیا هم ملکیان قربانی کیږي خو اوربان کولای شي چې د هغوی ژوند خوندي کړي. له بلې خوا د افغانستان حکومت د سولې د خبرو له پیلېدو مخکې هم اوربان مهم ګڼي او وایي دا د افغانانو غوښتنه ده. په دې اړه جزئیات د کابل له سټوډیو د ازادۍ راډیو خبریال زهیر مل راکوي. امید زهیر مل،
که څه هم د قطر په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه یو مهم بحث د تاوتریخوالي راکمول دي، خو تازه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي پر بشپړ اوربند ټینګار کړی دی. رونالد کوبیان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي یوازې اوربند کولی شي چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي. خغلی کوبیا زیاته کړې ده د تاوتریخوالي کارکمولو سره هغوی ښایي مړه شي چې دا خواشینوونکي ده، خو واقعي اوربان سره کېدای شي ټول افغانان خوندي وي او هغوی به ژوندي پاتې شي. د اوربان ټینګ کېدو سره به ملکي تلفات هم نه وي. خو تکل صاحب دغه خبرې چې زه کوم له دینه لږ او شیبه وړاندې د ازبکستان په تاشکند کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د افغانستان د سولې په اړه باندې څرګندونې کړې دي. هغه ویلي چې امریکا اوس په دې لټه کې ده چې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه دروخان دریځ تبعیز او ترخواي د خطرونو د کمیدو لپاره اراده او شواهد په لاس راوړي. خغلی پومپیو ویلی چې دوی د سولې او مصالحې پر پلان کار کوي. تر دې مخکې دوی او طالبانو پر دو اړخیز هوکړلیک باندې کار وکړو او هوکړه ته هم نږدې شول، خو طالبانو بیا خپل نیت او ورته ثابت نه کړه او نه د تاوتریخوالي راکمولو په برخه کې عملی ګام واخیست. نو د همدې لپاره دوی اوس د تاوتریخوالي راکمولو په برخه کې دایمي پایلو نیت او ورته خودلو غوښتنه کوي، څو د غواخونو کا چرټیټه او په بایل افغانی مذاکراتو کې پر تاوتریخوالو د بحث لپاره زینوی، یعنی د تاوتریخوالي د راکمولو خبره په همدې پړاو کې ختم شي. دوی سره لدی چې په دې پړاو کې نه دي، خو هیله لري چې دې مخې ته ورسیږي او دوی پر وړاندې لا هم نور زیات کارونه پاتې دي. البته دا د مایک پومپیو تازه څرګندونه وی چې د ازبکستان په تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه باندې کوي، خو د افغانستان حکومت د نن تکل سبیا د اوربند او د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه دوه جلا جلا نظریات شته. ارګ پر اوربند ټینګار کوي، خو اجرایی ریاست وایي د سولې د مذاکراتو لپاره شرط کې خودل د منلو نه دي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل هر هغه ګام چې تاوتریخوالي راکم او د مذاکراتو پیل ته زمینه برابر کړي دوی ته هر کله کوي. دوایی هر هغه ګام چې د سولې خبرو وړاندې تاوتریخوالي د پام وړ راکم کړي، تر خوای د افغانستان د خلکو زورونه راکم کړي، موږ یې مثبت ګام بولو. د سولې خبرو د پیل لپاره باید شرط کې نه خود شي، خو ارګوایی یوازې اوربند کولای شي چې باور رامنځته او د خلکو ژوند پکې خوند شي. د ولسمشر غنی وایان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل اوربند د ټولو افغانانو غوښتنه ده.
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنی غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده، هغه همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی تر څو دغه جنگ ختم شي او یو دوامدار او پایدار سوله افغانستان ته راشي.
بلخوا بیا په قطر کې د طالب چارواکو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د تړون لپاره به سولېز چاپیریال رامنځته کوي، خو امریکا ورستر بلې نورې غوښتنې راوړاندې کوي او د سولې د خبرو روان بهیر له خندونو سره مخامخ کړی دی. بلې تکل سه
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو د خبریال امید ظاهرمل پر راپور کې مو د افغانستان د لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي د څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي په افغانستان کې د تشدد د کمولو لپاره له هر څه مخکې اوربند مهم دی. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې څرګندونې وکړې چې د ده د څرګندونو نور جزئیات به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د لیکوال زمان احمدی مدافع وکیل وای د هغه د موکل محاکمه چې مقدساتو ته پس پکوي بندي دی باید په علني ډول وشي. مدافع وکیل عبدالاحمد جلیلی ټینګار کوي چې د زمان احمدی په اړه د څارنوالۍ جوړه شوې صورت دا هم باید لسره ولیکل شي. لبلې خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي د څلرمې محکمې لپاره د ښاغلي احمدي اړونده دوسیه محکمې ته استول شوې ده. بیا هم امید ظاهرمل او په دې اړه تفصیل.
که څه هم تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د زمان احمدي څلورمه محکمه وشي، خو د هغه مدافع وکیل وایي د محکمې غونډه باید دالنی وي څو رسنۍ وشي کولی هغه په ژوندۍ بڼه خپره کړي. د زمان احمدی مدافع وکیل عبدالاحمد جلیلی ازادي رادیو ته وویل
دا غونډه باید علني وشي څو خلک قضاوت وکړي. هغه ډول هم نه ده چې دوی فکر کوي، په ډیر ځایونو کې قاضیان او محاکم قانوني او هیکړنې هم لري. دا غونډه باید خلک وویني
و موږ غوښتل چې په دې اړه د سترې محکمې نظر واخلو، خو د سترې محکمې وایاند د ازادي رادیو اړیکه جواب نه کړه. زمان احمدی وکاله وړاندې په بامیان کې د بودا مجسمو په اړه دی ولیکل شوی مطلب په تړاو چې ګوند اسلامي مقدساتو ته توهین کړي تورن او زندانی شوی. هغه لدی وړاندې د افغانستان یوې محکمې په شل کاله بند محکوم کړی دی. خغلی احمدی لدی شل کلونو اووه کاله یې په زندان کې تیر کړی دي. خو ورسره لدی چې د نوموړي په اړه ځینو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې عدالت غوښتنه وشوه، د لیندۍ یا قوس میاشتې په لومړیو کې د افغانستان سترې محکمې د هغه په اړه د محکمې شوې پرېکړه لغوه کړه. احمدی لدی وړاندې په جدي میاش کې ازادي رادیو سره په یو مرکه کې وویل د ستر محکمې لخوا د د پټاړو د شوی پریکړې پاړه تربیا نظر ورکول ورسته د د خلاصون لپاره لار پرانستل شوې ده. د خغلی احمدی مدافع وکیل ازادي رادیو ته وویل هغه څېړنه چې وکاله وړاندې د زمان احمدی پاړه شوی سالمانه دا باید مؤظف سارنوال یو نوې صورت دعوه ترتیب او جوړ کړي. استمه دا چې لندرلتون کې کې د زمان احمدی نوې محاکمه وشي. د افغانستان لوی سارنوالی وایي د زمان احمدی دوسیه 13 ورځ د لومړنۍ محکمې لخوا لدې کبل چې یو مهم فورم یې نه درلود دوی ته بیرته رالیږل شوې ده. دولت سارنوالی ویان جمشید رسولی په خبره نن د یک شنبه پورس په دې دوسیه کې یاد فرما ځای پر ځای او بیرته اړوندې محکمې ته لیږل شوې ده. دولت سارنوالی ویان د دې قضیه په اړه د سارنوال د صورت دعوا د سرنګوالی په اړه وویل
دا د بیاکتنې مرحله ده. یو ځل د اړوندې محکمې لخوا لومړنۍ غونډه کیږي، هلته هر ډول چې محترم قاضیانو لازم وګڼله پریکړه کوي. د افغانستان لوی سارنوالی د محترمو قاضیانو د پریکړې پر رڼا کې خپل وروستي کارونه کوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې رسال سبحان مصبا هم وایي هغه سجد زمان احمدی مدافع وکیل مطرح کړي د قانون خلاف نه دي. د په خبره د قانون پر بنسټ باید د محکمې غونډې د کورنۍ او ماشومانو د استثنایی قضیو پرته علني وشي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خوده شیبه اجمل تورمن تغوک شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د زرغون صنعتي خرګوټي مسولانو نن څو نوې جوړې شوې فابریکې پلانستي. د دې خرګوټي رئیس محسن اميري ازادي راډیو ته وویل د فابریکې په بیلابیلو برخو کې فعالیت وکړي. د وینن رس سلور فابریکې په ملي ډول خپل کار پیلوي او دا فابریکې د سړو خونو د برېښنا د پایلو جوړولو د بتریو او تیزابو د تولید او د خوراکي موادو د تولید په برخه کې دي. د زیاتوي په زرغون صنعتي ښارګوډي کې نږدې 1500 فابریکې طرحه او ډیزاین شوي چې له ډلې 300 هغو تزمکه ویشل شوي او 25 پکې عملا فعال دي. ښاغلی میری دا هم ویل چې دا مهال 1500 کسان په دې ښارګوډي کې په کار بوختي او د ټولو کارخانو په فعالیتو سره به یو لک کسانو ته د کار زمينه برابر شي. هند چابهار بندر لپاره ځنګړی کړي بودیجه د تیر کال په پرتله دوه برابر کړي ده. د پرنټ نشرې د معلوماتو پر بنسټ هند بهرنیو چارو وزارت لوري په اعلان شوی بودیجه کې 30 کروڑ هندي روپۍ 46 میلیونه او 10,000 ډالر کېږي. د ایران د چابهار بندر پراخوالي لپاره په پام کې نیول شوی دي. په 2013 او 2019 کال کې د هند دولت په بودیجه کې د چابهار بندر مالی ملاتړ ونه شو، خو تیر کال دغه هیواد 450 میلیونه هندي روپۍ دغه پروژې لپاره ځانګړي کړي. د چین او پاکستان سره د اختلافاتو له امله هند پریکړه وکړه چې په وچه پورې محدود هیواد افغانستان لري لویدیځو هیوادونو او مرکزی آسیا سره د نښلیدو نوې لار جوړه او خپلې ګټې خوندي کړي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول پتی کې یو امریکایي ډالر و بیا افغانۍ وایرو 50 افغانۍ او انګلیسي پاوند 100 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومنه 50 افغانۍ او 80 پوله، زر هندي روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 491 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو او سم ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په تاشکن کې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن ختیځ اروپا او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته خپل سفر پای ته ورسوي. زما همکار اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړي او د جزئیاتو لپاره په سټوډیو کې راسره ده. لودین صاحب سلام. د سیمې هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د وروستۍ ورځې اجنډا چې نن دی په پام کې ده چې خپل سفر به پای ته رسوي، د نن ورځې د لیدنو کتنو اجنډا یې څه ده؟
ډیره مننه تکل صاحب. سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سی 15 جمعیو هیوادونو په غونډه کې برخه اخلي. دا د منځنۍ آسیا هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هیوادونو جوړ یو سازمان دی چې نننۍ غونډه د بهرنۍ چارو د وزیرانو په کچه ده. له دغو 15 هیوادونو سره بیره افغانستان هم دغه سی 15 جمعیو سازمان کې غړیتوب اخیستی، خو کرانه د چې نننۍ غونډه کې کوم افغان چارواکي هم برخه اخلي او کنه له دغه پنځو هیوادونو چارواکو سره نن خاغلی پامپیو ګوري او په بیلابیلو مسلو سره خبرې کوي. له غونډې مخکې خاغلی پامپیو ویلي چې نننۍ غونډه کې دوی پر امنیتي مسلو او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې کوي. د دغه راز دا هم ویلي چې دوی په دې خبرې کې چې دغه هیوادونه د منځنۍ اسیا هیوادونه څنګه کولای شي سیاسي ازادیو، اقتصادي وضعیت او بشري حقونو له اړخه ځانونه بدل کړي یا له دې اړخونو ځانونه خپلواکي. پامپیو نن له دې غونډې سربیره د ازبکستان له ولسمشر میرزایف او د بهرنۍ چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره جلا غونډې هم لري.
بله اولودین سه په مجموع کې د پومپیو د سفر د دغه روسي سفر پیغامونه څو او پر کومو مسایلو د بحثونه کړي؟
ښاغلی پومپیو تر اوسه خپل سفر چې نن ازبکستان ته راغلی لدی وړاندې د قزاقستان، بلاروس، اوکراین او برېټانیا ته هم تللی دی. د تیرونی په پای کې خپل سفر پیل کړی. د سفر عمده پیغامونه دا دي چې دی ویل چې څنګه د منځنۍ هیوادونه د منځنۍ اسیا هیوادونه با ثبات او خپلواک شي. دی ویل دغه هیوادونه باید یو پر بل تکیه کم شي، تکیه کم کړي او له هر اړخه په ځان بسیا شي. د په سیمه کې یا د سیمه په هیوادونو کې د بشري حقوقو په وضعیت هم ټینګار کړی او دی ویل چې د هر انسان بشری حقونه لکه څنګه چې په لویدیز کې خوندې دي باید په دغه هیوادونو کې هم خوندې پاتې شي.
ډیر زیاته مننه لودین صاحب. قدرمن اوریدونکو، منځنۍ آسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر د وروستۍ ورځې د لیدنو کتنو او خبرو اترو جزئیات مو اوریدل. البته د یادونې وړ ده چې د سی پینځه جمعیو هیوادونو چې هماغه جمعیو یې افغانستان دی، البته د دې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان په اړه له دې مخکې هم پومپیو خبرې کړې وې. د افغانستان په اړه د افغانستان د سولې په اړه څرګندونې کړې دي او که په راتلونکي کې د دوی په نننۍ غونډه کې په دې اړه نور جزئیات راځي نو د ازادۍ راډیو د خبرونو په ترڅ کې به یې له تاسو سره شریک کړو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د کندوز ولایت د کرنې او اوبو لګونې د ریاست چارواکي وایي چې د امو سین پر غاړه د شیرین بوی د نیالګیو د کینولو پروژه پیل کړې ده. هغه بازګران چې له دې پروژې څخه ګټه اخلي وایي د شیرین بوی طبي بوټای سربیره پر دې چې دوی ته اقتصادي ګټه رسوي د ځمکه په ټینګښت کې او د سیندونو په خوندي کولو کې هم مثبت رول لري. د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان او په دې اړه تفصیل.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي او د عامو سیندي تحکیماتو په هدف د شیرین بوی قلمچی کېنول کېږي. د دغه ولسوالۍ کروندګر د کرنې وزارت له لوري د شیرین بوی پروژې پلي کول د بزګرانو د اقتصاد د ودې په خاطر ګټور بولي. د دهقانانو په وینا چې د شیرین بوی ریښې د ځمکې په ټینګولو کې مثبت رول لوبوي او د هر ډول طبي پیښو پر مهال د ځمکې له ښویېدو مخنیوی کوي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ دوه تنو بزګرانو نصر الله او دوست محمد په دې اړه وویل
د دې دپاره چې دا ځنګل مالچر سي، دا ځنګل نیالګي پکې راشنی سي، دا ځنګل کې درختې راشنی سي چې تر څو د زورمندانو مخ دې ځای واوړي.
دا ډېر ښه پروګرام ده. د غاصبینو له چنګه د ځمکې خلاصیږي، د غصب نه او نور د ولایت د کندز ته یو ښه راسته راوړنه هم ده.
دوی زیاتوي چې له درې کالو وروسته د دغه طبي بوټي له ریښو ګټه اخیستل کېږي او د درملو په جوړولو کې ورنه استفاده کېږي. د کرنیزو چارو کارپوه غلام جیلانی په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل
د شیرین بویا بوټی سی په طبي حالت باندې ولمنځ تللی. نن خوشبختانه وزارت زراعت په ایمان صاحب ولسوالۍ کې دا پروژه تطبیق کړه. هغې ځمکې ته یو نوی ژوند ور وبخل. هغې ژوند هغه ځمکه له سره تازه سوه. نو دهقان ته هم ګټه رسېږي، ملت ته هم ګټه رسېږي او ښه خبر خو دا ده چې هغه ځمکه بیرته دولت صاحب شو. مخکې له دې نه غاصبینو ترلاسه لاندې هغه ځمکه.
له دې سره سم د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست چارواکي وایي په روان کال کې دوی د 12 میلیونه افغانۍ په ارزښت د شیرین بوی 600 میلیونه قلمچی د امام صاحب ولسوالۍ پر 900 تنو کروندګرو په وړیا توګه ویشلې دي. د نوموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هدف از تطبیق این پروژه تحکیم سواحل دریای امو و
موږ په امام صاحب ولسوالۍ کې د شیرینبوی پروژه د دولتي زموږ او د چرزاینو د غصب او د غرض د امو سیند د غاړې تحکیماتو په خاطر په لیکړې او له دغه بوټي څخه د درملو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي او موږ د شیرینبوی د ریښو پرې کولو په اړه بزګرانو ته پوهاوی ورکړې تر څو دغه طبي بوټی له منځه ولاړ نه شي. د ښاغلي قرلوخ په وینا چې دوی په دغه ولسوالۍ کې د شیرینبویې نه ټولنې جوړې کړې او هره ټولنه سل تنه غړي لري او د شیرینبویې ویشل شوي قلم چې د امو سیند غاړې کې په 900 هکتاره دولتي ځمکې کې کینول کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم فیروزی عزیزی ته غوږ شئ چې د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو مخکتنه کوي.
هشت صبح ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې عنوان چې د جګړې پای ته هیله مندي نشته لیکلي چې لا هم د طالبانو په سیاسي افکارو کې بدلون نه دی راغلی او دا به د سولې لپاره ستر خنډ وي. سرمقاله لیکونکي لیکلي طالبانو تر دې دمه د سولې په مذاکراتو کې د امریکا له لوري وړاندې سوې غوښتنې او شرایط نه دي منلي. د سرمقاله لیکونکي په باور له طالبانو غوښتنه سوې چې له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړي، اوربند ومني او له افغان حکومت سره جمهوري نظام ته د ورګډېدو او سولې د خبرو د همغږۍ لپاره مذاکره وکړي. چې د سرمقاله لیکونکي په خبره طالبانو دا یو شرط هم تر دې دمه نه دی منلی. لیکوال لیکلي که د طالبانو په سیاسي افکارو کې بدلون رانسي، د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به په افغانستان کې جګړه پای ته ونه رسوي او د دې وسلوالې ډلې پوځي غلبه به سیاسي مشروعیت رامنځته نه کړي. دنیا ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې ارک تورن کړی چې د سولې خبرې تحریفوي. دغې ورځپاڼې په خپل لومړني مطلب کې لیکلي چې ارک د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غني د ګډې ناستې جزئیات تحریف کړي دي. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې زلمی خلیلزاد له ولسمشر غني، پخواني ولسمشر حامد کرزي او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې په اړه لیدکاته درلودل، خو د دوی درې وړو لولوري بیلابیلې خبرپاڼې خبرې سوي دي. لیکوال لیکلي چې له ارګ نه په خپره سوې خبرپاڼه کې له زلمی خلیلزاد نقل قول سوی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې مشخصې پایلې ته نه دي رسېدلي، خو د حامد کرزي او عبدالله عبدالله لولوري په خپرو سویو خبرپاڼو کې ویل سوي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو پر پرمختګونو خوښي ښودلې ده. لیکوال ارګ تورن کړی چې نه غواړي د سولې په خبرو کې پرمختګونه وسي او غواړي د 15 کاله لپاره بیا هم په واقع پاتې سي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې د سولې لپاره د طرحې او اجماع په اړه لیکلي دي. د سرمقالې لیکوال لیکلي افغان حکومت د سولې لپاره طرحه او پلانونه لري او له سره په همغږۍ ملي اجماع رامنځته کړي. د لیکوال په باور پخواني ولسمشر حامد کرزي او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاستوالو د سولې لپاره اوس طرحې وړاندې کړي، حال دا چې د خپلې د حکومتولۍ پر مهال یې له طالبانو سره د سولې لپاره هیڅ جامع اقدام نه دی کړی. لیکوال دا هم لیکلي که دغه سیاستوال غواړي چې په رښتینې ډول په هیواد کې سوله راسي، دوی د افغان حکومت سره یو ځای پر اوربند او د تاوتریخوالي پر راکمېدو ټینګار وکړي تر څو د سولې خبرې اترې یوې مشخصې پایلې ته ورسیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر وو ورځې دیونه خبرېږي. د مخام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مخام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مخام تر اوو ازادۍ راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب د مرجع ولسوالۍ نه لیکي، افغان حکومت باید د چین د کورونا ویروس د خپرېدو مخنیوی وکړي، خو موږ تر اوسه داسې پرمختللي امکانات نه لرو. قدیر تکین چې نه دی لیکلي له کوم ځایه اسمس کې خپل لیکلي دي چې د انتخاباتو وروستۍ پایلې باید بې له ځنډه او پرته سیاسي فشار څخه اعلان شي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکي، افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هرې ډلې ته ماتې ورکړي، خو لوی مشکل دا دی چې افغان ځواکونه پرمختللې وسلې نه لري او د افغانستان جګړه هم ډیره پیچلې ده. او مستغنی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي، افغانان که په جنگ کې غښتلي دي خو په سوله هم مین دي. ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. دا وخت د غرمې